پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې مو ستاسو لپاره راوړي. خبرونه به لانی سي اجمل اور
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان په کابل کې د پرنیو چاودنو غندنه کړې. په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس لبجی نور یو سل اتلس کسان مړه شوي او فرانس وای امریکا د کووید 19 ویکسینو په برامدادو بندیز لری کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د جنکو سکول ته سیر ماده پرونیو چاودنو غندنه کړې. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د بیګنا ماشومانو د وژنې غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه د تراګری خلاف په مبارزه کې له افغان اولس او حکومت سره ولاړ دي او د سولې او ثبات لپاره به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د کابل ښار د لویدیز په دشتې برچی سیمه کې د سید الشهدا په نوم د جنکو سکول ته سیر ما په چاودنو کې شاوخوا 500 تنه وژل شوي او سل زخمیان شوی دی. د پیخی زیمواری لاچا نه ده منلی. د پاکستان او سعودي عرب چارواکي د افغانستان سولې بهیر په اړه دوړخیزه سلام مشورو ته په دوام ورکولو رضا شوي دي. د خبره د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د سفر پر مهال له ولی عہد محمد بن سلمان سره د ملاقات پر مهال شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مے پاتمه په خپل ویب پاڼه د دې ملاقات په اړه په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان او ولی عہد محمد بن سلمان پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یوازینی لاره ګډ او جامع سیاسي جوړجاړی دی او باید افغان ډلې د سیاسي جوړجاړي لپاره د دې تاریخي موقع احساس وکړي. وزیر اعظم عمران خان د مے له 8 څخه تر 9 پورې سعودي عرب ته په سفر دی. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه یا پی ڈی ای وای په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې تر اوسه شاوخوا د روغتیا یو سل دوه کارکوونکي وژل شوي چې پکې شپږ شپېته ډاکټران هم شامل دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن مشر ډاکټر زبیر ظاهر پرون مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د کورونا په حالاتو کې وژل شوو شخصي او سرکاري ټولو روغتیا پالانو ته معاوضې ورکول یقیني کړي، خو حکومت د ژمنو باوجود یوازې د شپږ دېرشو سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو ته د معاوضو ورکولو لپاره فهرست جوړ کړی. د خیبر پختونخوا د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر اکرام الله بیا ویلي چې حکومت یوازې د اغو سرکاري ډاکټرانو لپاره د 2 میلیونه روپو شهدا پیکج اعلان کړی چې د ډیوټۍ پر مهال ورته وایرس لګېدلی او مړه شوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د هوټلو د اتحادیې مشران وایي د کورونا مخنیوي لپاره په سیلګری د بندیز لګېدو له وجې دوی ته شاوخوا 9.5 ارب روپۍ زیان رسېدلی. د سوات هوټل اسوسیشن مشر زاید خان پرون مشال ریډیو ته وویل په دې سیمه کې شاوخوا 300 هوټلې دي چې پکې نږدې 1500 کسان کار کوي. هغه وایي حکومت باید په تګلارو جوړولو کې دوی هم په اعتماد کې واخلي.
د هوټل مالکان هم هغه په دې مجبور شو چې د هوټل یا د کور لوښي راوړي خرڅ کړي، هغه باندې خپلې خرچې وکړي. نو داسې پالیسیانې دا غلطي دي، په کار ده چې د ګراوند ریالټي باندې پالیسیانې جوړې شي.
بلخوا د سوات مرستیال کمشنر جنید خان ویلي د کورونا وبا مخنیوي لپاره د 8 می نه تر 14 می پورې سوات په سیلګری بندیز لګولې. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې بټولې تعلیمي ادارې د می تر 13 می تړلې وي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کورونا د سر مرکزي ادارې په غونډه کې شوې ده. هلته په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې نور یو سل 13 کسان مړه شوي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 3,250 کیسونه ثبت شوي. دغه سی په تیر شواروس کې د دې ناروغۍ څخه 3,598 کسان بیرته ښه شوي هم دي. او فرانس له امریکا غوښتي چې د کووید 19 ویکسینو او په ویکسینو کې د شاملو توکو په برامدادو دې بندیز لرې کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د می پاتمه په پورټو کې د روپای ټولنې د سرمشریزي پر مهال وویل چې له امریکا یې په واضح ټکو کې غوښتنه کړې چې نه یوازې په ویکسینو بلکې په هغې کې د شاملو توکو په برامدادو دې بندیز ختم کړي. امریکا د هیواد لږ تر لږه 50% ځوان آبادۍ ته د ویکسینو یو ډوز یا خوراک ورکړي، خو ستنې نه برامدوي او د ویکسینو جوړولو لپاره د توکو په برام دا دې بندیز لګولې. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مولا نیسی اجمل اوریدلو سره زو اوریدونکو رپورټونو ته. پاکستان په کابل کې پرونی 14 غندلې دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر ټویټر لیکلی چې د ترګرای خلاف مبارزه کې افغان ولس او هم له حکومت سره ولاړ دي او د سولې او ثبات لپاره بعد افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د کابل ښار د لویدیس په دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا په نوم د جنکو سکول ته څیرمه په چاودنو کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او 100 زخمیان دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. بلخوا افغان چارواکو او ځینو نړیوالو سازمانونو او ادارو هم د دې چاودنو غندنه کړې ده. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د کابل په 14مه امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پاره ولیدي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یوه پکې موټر بم حمله وه. په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق قاریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي، په دغو چاودنو کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته وویل.
کله چې پولیسو وخته سیمې ته ورسېدم او دشت برچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاک وو. امبولانسونو پرله پسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه یې په دې چاودنه کې ټپي سوې، وایي زیات زده کوونکي ډارېدلي دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، دغه راز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلوالو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی، طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو ور بیا وښوده چې د اوسنی بحران سولهیز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي، پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی. عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلي، دا ډول حملې هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، دا ډول تروریستي بزدلانه نه بخښل کېدونکې او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
مګلو ټول خواو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي، ترڅو د افغانستان خلک اختر خوشحالي ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، متروسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره عملی اقدامات ندي شوي او ندي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې، د هغو کسانو کارې بللې چې د ده په وینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بېرحمانه عمل بللی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ هم دا حمله وحشیانه او د تروریزم یو کرک پارونکی عمل بللی دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي، د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي، مخکې تر دې چې نور بېګنا ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو واقعات شوه د په هڅه ور کې د خپل
سوار نوالو
لړمانان پور نکړي دي تر سو اتین سو یا بورډر شو یا څنګه ته خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې دا وربنده مختش به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
می هم د افغانستان په اړه دغه د سولې او دغه تر روانو جګړو موضوع اوس مهال چې برنۍ ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړی دی او د هیواد په یو شمېر سیمو کې د طالبانو افغان پوځ جګړې روانې دي. د ننګرهار خزینه فعالانې د اوربند د غوښتنې سره سره وایي چې د سولې په هڅو کې د ښځو ونډه زیاته شي. لویدیز ډیپلوماټان هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې په لوړېدو اندېښمن دي او د دغې لپاره د اعتراض ګوته تر ډېره طالبانو ته نیسي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
که یو لور ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوي، بل لور ته په اکثرو ولایتونو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. ننګرهار میشتې فعالې مېرمنې په جنګ کې له ښکېلو لورو غواړي چې د تلپاتې سولې لپاره دې دایمي اوربند وکړي او په استنبول کې کیدونکې کانفرنس ته دې لاره هواره کړي. دوی د سولې په مذاکراتي ټیم کې د ښځو ونډه هم کمرنګه ګڼي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیرا رفی وایي په کار ده چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه زیاته کړي شي.
خوځو حضور باید په دغه د صلح په پروسه کې باید کمرنګ نه لې لکه څنګه چې اوس کمرنګ دي. موږ هیله من دي چې د خوځو حضور هغه ته باید روښانه وي.
د کلسوم په نوم یو بل فعال میرمن د استنبول کانفرنس د افغان سولې لپاره یو ښه فرصت بولي او وایي
یو خاص ورته د افغانستان د سولې د بحث لپاره چې د افغانستان په تاریخ کې ما اول چې دا فرصت څخه څومره استفاده شوې ده.
میرمن همیرا رفی هم وایي په استنبول کې کیدونکې کانفرنس چې هر څومره ځنډیږي افغان وژنه ورسره زیاتیږي.
مامنګه هیله من د استنبول غونډې ته یو چې په دې کې د افغانستان په اړه روښانه دریځ دلته د مذاکراتو ټیم هغه خوا طالبان او همدارنګه افغانه دریځ لري او یو پایداره صلح دپاره موافقې ته ورسیږي. د استنبول هلې ځلې که هر څومره ځنډیږي نو هماغومره دا د ملک تاوان باندې دی او دا یو چانس دی یو فرصت دی زمونږ دپاره.
ننګرهار میشتې میرمنې د افغان سولې په اړه د خبرو د پیل کېدو غوښتنه پر داسې مهال کوي چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی. په عین حال کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا په یوه خوله په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه کړې او د جګړې ډېره پړۍ په وسلوالو طالبانو اچولې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو دردونکو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه وایي په صوبه کې تر اوسه د کورونا وایرس له لاسه 102 روغتیايي کارکوونکي چې یو شمېر ډاکټران هم پکې شامل دي مړه شوي دي. د اتحادیې د غړو ډاکټرانو په خبره دوی ملګري دا مهال په سختو حالاتو کې کار کوي. دوی له حکومت غواړي چې د سرکاري او هم شخصي روغتونونو د مړو شوو روغتیا پالانو له کورونا سره مالي مرستې وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا چارواکي وایي حکومت یوازې د هغو سرکاري ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو لپاره د 5 میلیونه روپو شهدا پیکیج اعلان کړی چې د کورونا د ناروغانو د درملنې پر مهال ورته وایرس لګېدلی او مړه شوي دي. تفصیل د انیسې اجمل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه یا پی ډی ای وای په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې تر اوسه شاوخوا شپږ شپېته ډاکټران مړه شوي دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن مشر ډاکټر زبیر ظاهر د مې پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې د تیر کال مارچ میاشت راهیسې په صوبه کې وایرس تر اوسه د روغتیا یو سل دوه کارکوونکي وژلي چې پکې ډاکټران، پیرامیډیکس او دغسې نور د طب کارکوونکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه باید حکومت د کورونا په حالاتو کې وژل شوو ټولو ډاکټرانو ته معاوضې ورکول یقیني کړي، ځکه چې حکومت د شمنو باوجود یوازې د شپږ دیرشو سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو کورنیو ته د معاوضو ورکولو لپاره فهرست جوړ کړی دی.
پیرامیډیکس او دا کلاس فور نرسنگ او کلرکس چې دا زموږ کوم هغه لایټ سټاف دی، هغه سره چې موږ ډاکټران شامل کړو نو بیا تعداد راؤنډ اباؤٹ 102 جوړي. دې کې دوه درې قسم نور د سی وی چې څه کسان پکې او پی ډیز کوي، نو په دې کې اک ډاکټر زمو چې چا کووډ وارډز او یونټو کې ډیوټي وا، خو ایز کمپیر ټو دیم چې دا ډیر زیات لګېدلې دي نو دا د او پی ډیز نه لګېدلې دي. چې لکه یو پیشنټ راشي موږ ته موږ سره کینی ماسک کیسې نه یې چولې او موږ ته پته نه وي چې دا کووډ دی او کووډ پازیټیو وو. ټورنمنټ موږ ته اول تر باندې ویلو چې کوم شهدا دي هغه ته به موږ پیکج ورکو. ګورنمنټ خالی اعلان کړی دی یو کسٹم لو شوی دی هغه د ایجنسی والا دی، هغه تم خالی 70 لاکھ روپے ورکړی دی ڈاکٹر جاوید شہید. نور کا پیرامیڈکس دی کا نرسز دی کا کلاس فور دی خالی 36 نومینیٹ شوی دی او یو کسٹم بل چاته نه د ملو شوی.
ڈاکٹر زبیر ظاهر زیاته کړی دی یو عام تن په مقابله کې ډاکټران سوچند زیات د کورونا وایرس لګیدو له خطر سره مخامخ دي. په پیښور لیډی ریډینګ روختون کې د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر محمد زبیر بیا وای دا سخکاري چې د کورونا وایرس لوجې وشل شو ډاکټرانو ته ویکسین نو ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي اوس هم د روغتیا ګڼ کارکوونکي له ویکسینو بے برخې دي.
خپل درې ځل می تیر کړی کووډ او چا کې انټي باډیز ډیولپ نو هغه پروټیکټیټي اپ لیول کې هغه ایمونټی کال پورې پکې وی یا کې باډی کې ایمونټی انټي باډیز لیول زیات نه زیات 3 منت نه زیات نه 3 منت ټو 6 منت او هغه نه پس وتا بیا دوباره کرونا کې دي شو. ته په واچا ویکسین پلس ایس او پی فالوینګ ډیر امپورټنټ دی. ایس او پی وتا سو لازمی هر حالت کې په فالو کې کې ویکسین
ڈاکٹر محمد زبیر زیاتوی د کورونا ضد ویکسینو لګول وروسته دا ناروغي بیا هم کېدې شي، خو له دې سره د وایرس د ناروغي علامات سخت نه وي او د کووید 19 وایرس له وجې د مرګ امکانات هم پکې ختم شي. په دې ضلع کې د یو شخصي اسپتال مشر ډاکټر مزمل شاه بیا وایي چې د روغتیا کارکوونکو ته د حکومت لاړخه د خوندیتوب سهولتونه ورکړل شوي، خو د وایرس د زیاتېدو له وجې د روغتیا کارکوونکي اکثره د خطر لاندې وي. خیبر پختونخوا د کورونا مخنیوي څانګې مشر ډاکټر اکرام الله بیا مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 وایرس له وجې ویشت سرکاري ډاکټران، پیرامیډیکس او دغسې د طب نور کارکوونکي مړه شوي دي.
خلک زموږ هیلث سټاف فرنٹ لائن ورکرز دي او دوی د کورونا له لاسه وفات شوي دي. دوی ته به شهدا پیکج ملي دي. لو اخو 7 ملیون دي چې شو اپارټ فرام ادر بینیفیټس کړه چې کوم هغه سرکاري نو کړي خپل بینیفیټس دي دا هی بیل دي او شهدا پیکج بیل دي.
د مې په سلورما د خبر پختونخوا په تخت بای کې ډاکټر نور اسلام د کورونا وبا له وجې مړ شو. دغه سي ډاکټر الماس اپریده، ډاکټر جان احمد، ډاکټر خیر محمد برکی، ډاکټر صاحب داد خان او ډاکټر عبدالکبیر هم د خبر پختونخوا په اغو ډاکټرانو کې شامل دي چې د کورونا وبا له وجې وژل شوی دي.
یعنی سي ازمل رپورټ په سواد کې بیا د هوټلونو مالکان پریشان دي چې د اختر په شپو ورځو کې د سیمه ته د خلکو پر ورتګ حکومتي بندیز بعد دوی کاروبار لا پسې خراب کړي. دوی په خبره په تیر یو کال کې اربونه روپۍ تاوان شوی او د هوټل کاروبار سره تړلي د پام وړ شمېر خلک بې روزګاره شوي دي. بلخو حکومتي چارواکي وایي په سیلګرۍ او د خلکو پر ګڼې ګوڼې د بندیز هدف یې د کورونا وایرس د وبا مخنیوی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د کورونا وایرس له وجې حکومت په سیلګریزو سیمو بندیز لګولی چې پکې د سوات سیمه هم شامله ده. د سوات هوټل اسوسیشن مشر زاهد خان وایي چې سیمه کې 800 هوټل دي چې پکې نیغ په نیغه 1.5 زره تنان پر روزګار دي. دوی په وینا د سوات هوټل سند د تیر کال راسي تاوان سره مخ دي.
زمنګ نه نیم اربع روپۍ نقصان وشو. 15 زره ملازمین چې راغي روزانه دیاړي
ہوٹل نہ ہو تو میں لائی گیا بیا داغی پہ آگے بانے پھل نہ کرے گرمئی آگے متاثر شو بلکہ ایون دا ہوٹل مالکان ہم آگے پہ مجبور شو چاہے ہوٹل یا دا کور لوسی راؤڈ یا خرچ کے آگے بانے پھل خرچی ہو کی جی بخبر ہے بکرے بکولا ہوئی قصاب بکولا ہوئی کرائنا بکولا ہوئی سبزی والا بکولا ہوئی فروٹ والا بکولا ہوئی خود صرف ہوٹل چاہتا خلق ڈوڑائی خوری یا ال تک پارٹی کی گی پخل گاڑو کے راضی زان جدا جدا اسی دخل کو سر ملاوے گی نا لدا سے پالسیاں نے دا غلطی دی پکار دا جی دا گراؤنڈ ریالٹی مان پالسیاں نے جوڑی سی سٹیک ہولڈرز پہ اعتماد کے واغستے سی
دسوات سن پگاڑا پیزا گڑ روڈ باندې دے ہوٹل مالک سہیل خان وینا دا چے پ ہوٹل دے تر 50 کروڑ روپے خرچ کڑی دا تیاو نو سر زیات خلقو کار کولو ولی دا لاک ڈاؤن لوجی اس دا تاوان سر مختے
بے زیات ہوٹل جی کمیدی اگا بس ڈیفالٹ شوی ختم شوی اگر بزنس ہم ختم شو اگے بس عمر ریوینیو جنریٹ کولا گورنمنٹ تو عمر فائدہ دینا اغم لاڑ لر سے برباد شو او دا ٹولونا غٹا خبرا چپ دے مشکل حالاتو کے دا خلق چکم دی دا بے روزگار شو کنا زمونگ خپل خیال دار چ کووڈ بدوم خلق نو وجنی سمر چ بدل وگا دا خلق ملکی نو لگ گورنمنٹ لپکا دی چ لگ پدی مانی سوچو کی لگ پدی مانی غور کی او دا گروڈو نہ بن نکی او دا ٹورسٹ بن نکی خو دا مینج کی
په مقامی هوټل کې د میلمنو خدمتون کې ویټر سمی الله وای چې وړاندې به روزګار خو مزدوري به دوی ته خمیلاوي ده په روچه کې خو میلمانه بیخینول او لاک ډاون سره به اوس بیرته کور ته ځي
هم په خپل حیران دي نه مخکې چې کوم حالات او کوم کرون مخکې خم زم سره خپ پروګرامونه وادونه دونګ به دوی چې کسان دغه پر غختل تقریبا 1000 روپے 500 روپے به غول پر هډ وګ او کوم سره ټایم د پر بغوزم سره کارو کو نه هغه ټایم کې حالات خو کار مارم برابر وس کرون ده خراب شو دخل کو بے روزگار دی وہ روزگار دخل کم نشتے باہر
ڈپٹی کمشنر جنید خان وینا دا چی دا حکومتی پالیسی تر سور لاندے دا مئی دا اتمی نیٹے نواخلا تر شپاڑسم نیٹے پوری با سواد تبا دا ہر قسم سیلانیانو پتک بندی ہوئی دغرنگا سیلانی زیونا چی پکے ملم جبا کالام بحرین مدین مرغزار او پارکونا شامل دی دا مقامی او غیر مقامی خلقو لپاره با تر دی بی او مقصد دی دا کرونا وائرس مخنیوی دے
دا دی میشت اخیر طرف تبا زمانگا دا ٹول چکم کاروباری مراکز دی دا بم بحال کی گی او ور سرا چکم دا ہوٹل ایسوسیشن دے زمانگ ٹورزم سیزن چونکے یک عید الفطر نہ سٹارٹی گی نو دا سلور پینزو رزی بمون قربانی ور کو کو آگے نفس پہ انشاءاللہ دا دوبارہ دا دی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی
دا زیلی انتظامی ترمخہ ہر کال سواتا دا اخترون پا مقال لسو نواخلہ تر طولسو لکو پوری مقامی او غیر مقامی سیلانیانو تک کولو ہوئی لپارا با خصوصی انتظامات کی دل او دا پولیسو ڈیوٹیانی با لگولے کی دے ولی سخ کال با پا مرکزی سڑکونو دا مسافرو شناختی کارڈ کتلشی او غیر مقامی خلق با سواتا نپری خودے کی گی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د نوی کورونا وائرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ ل خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دي کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
په پاکستان کې د تعلیم مودې لپاره کار کوونکې یو غیر حکومتي ادارا پیمز وایي د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا له ورګړېدو وروسته اوس د هیواد لاین سره سم د ریاست ذمهواري ده چې د قبایلي ضلعو د هر یو ماشوم لپاره د مفت او لازمي زده کړو بندوبست وکړي خو د ادارې په خبره اوس مهال د دې ضلعو 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي او زیاتوي چې په وروستیو 3 کلونو کې د صوبایي حکومت په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په بالکل شو پیسو هیڅ یو نوی اسکول نه دی جوړ شوی بلخو حکومتي چارواکي وایي د پاکستان پوځ د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره چین او یو شمېر نورې مرستندوی ادارې په ګډه د قبایلي سیمو د ړنګو سکولونو د بیا جوړولو کارونه کوي د چارواکو په خبره د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د استادانو د کمښت ستونزې د حل په موخه هم دوی ګامونه پورته کړي دي اسرار عالم مومند نور تفصیل راکوي
د 2013 کال په یو دیرشم مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ سائنس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دوایی باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړی وې، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 68 ارب روپۍ ورکړل شوي دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لکه آبادی لري دا وخت یې 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مئی په لومړۍ نیټه عمر ورغزی مشال اډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډېر خراب دی.
83% ماشومان په فاټه کې دسي دي د پنځم کلاس چې هغه د دویم کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلي سیمو کې د وسلوال لخوا په مکمله او جزوي توګه لنګول شوو 3000 سکولونو کې به په مشکله شاوخوا 2000 رغول شوي. نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د څار صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامری سکول لنګولې و، له هغو وروسته تر 8 کاله پورې دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشال اډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 6 کاله 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفاني یا نمري یا دغې نو په هغې کښې دا ماشومان بس بې نه شي راتللی، ځکه چې خیمه خو تاسو ته پته ده چې خیمه کښې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د زم شوو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د ځینو پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د پخوانۍ فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړي دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مئی په لومړۍ نیټه مشال اډو ته وویل چې په 3 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورعالم خان وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمېر 1000 پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غزرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نورو به په روان کال او 2020 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسیو مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور له مخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خیبر پختونخوا له نورو برخو سره د یو شان کولو لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لږ تر لږه 5500 سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14000 نوي استادان واخیستل شي. مشال اډو د یوې هفتې رئیس د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پختونیار خان او نورو اړوند صوبایي چارواکو ته په لسګونو واره فون وکړ، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په پېښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د جنکو سکول تاثیر ما د پرونیو چاودنو غندنه کړې. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د بېګنا ماشومانو د وژنې غندنه کوي. د کابل ښار د لوی دیس په دشتي بچي سیمه کې د سید الشهدا په نوم د جنکو سکول تاثیر ما په چاودنو کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او سل زخمیان دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان او سعودي عرب چارواکي د افغانستان سولې بهیر په اړه دوه اړخیزه سلا مشورو ته په دوام ورکولو رضا شوي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته د سفر پر مهال له ولی عهد محمد بن سلمان سره د ملاقات پر مهال شوي. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې بټولي تعلیمي ادارې د مې تر 23 تړلې وي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د کورونا د سار مرکزي ادارې په غونډه کې شوي. هلته په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 113 کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه یا پی ډی ای وای په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې تر اوسه شاوخوا د روغتیايي اصول دوه کارکوونکي وژل شوي چې پکې شپږ شپېته ډاکټران هم شامل دي. دوی وایي له وژل شوو شخصي سرکاري ټولو روغتیا پالانو سره دې مالي مرستې وشي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي یوازې دغه سرکاري ډاکټرانو لپاره د 2 میلیونه روپو شوتا پیکیج اعلان کړی چې د ډیوټۍ پر مهال مړه شوي. د خبر پختونخوا په سوات کې د هوټلو د اتحادیې مشران وایي د کورونا مخنیوي لپاره په سیلګرۍ د بندیز لګېدو له وجې دوی ته شاوخوا 9.5 ارب روپۍ زیان رسېدلی. بلخوا د سوات مرستیال کمشنر ویلي د کورونا وبا مخنیوي لپاره د 8 می نه تر 16 می پورې سوات ته په سیلګرۍ بندیز لګولی. او فرانس له امریکا غوښتي چې د کووډ-19 واکسین او په واکسینو کې د شاملو توکو په برامدادو دې بندیز لرې کړي. د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون دا خبرې پرون په پورتو کې د اروپایي ټولنې د سرمشري پر مهال کړي.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل او دونکو اوس تاندې هله 19 پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې به وایي چې کورونا وبا په کور دننه د کارکونکو خزو ژوند او داغوي کار روزګار څومره اغیزمن کړی دی. دا خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هله
اوریدونکو د نن په پروګرام کې په سوات او په خاصه توګه په سلامپور کې د کشیدکارۍ له کار سره د تړلو خزو په اړه معلومات ترکو. دا به هم واوري چې د کورونا وبا له وجې د دغه خزو کار روزګار څومره متاثر شوی دی. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د سوات سنگوټي سیمینا امینه بیبي چې د کشیدکارۍ یو مرکز هم لري وایي په خوا د ترکرۍ او نامنۍ د وجې په سوات کې د دوی کار روزګار تاوان شوی وو او اوس د کورونا وبا له وجې کارونو ته تاوانونه رسېږي.
نو پتی باندې زیات په سر پر اوته وکړه چې مطلب د ننګرهار مارکیټ په لوم بیا څه شته نه هغه څه نه چاله اټر ورته ځکه چې حالات ګډ وډ خل او بل نو ماشینه مو تاسو ته چې ماشینه هم لګم مکو نه خیر به خلکو تر بل کنه به خلک راځي دا شته نه به وړو مطلب دا لکه خپل کور کړی غنم ښه کار خبر روانه به خلکو راځي مخکې کنه په موږ خپل نن بیا څه کار نه شو کولای نه موږ چا کار راکو او نه موږ خپل تیارول شي.
امینه بیبي تاسو خپل کوم قسم کار درځي لکه د کلګندی یا تاسو مرکز کې کوم قسم زیاتره کارونه کوي؟
زه خپل سواتی ټانکا کې کوم تر سواتی ټانکا ډیر زیات مشهور ده او هم په سوات کې مشهور ټانکا ده هم بهر ملکونو ته ډیر شهرت ده. دوی کنه زه خپل باندې زیات سواتی ټانکا کوم او خپل جنګي چې زما سره دغه ټول ما په سواتی کارونه راړولې کوم او په شهر باندې استوري په خانه ګل کول ورته خلکو استوري ګل کول کنه زه خپل زیات کوم. زما د درخواست چې ټول خیال دې لري تاسو که څو تعلیم نه پاتې شي چې هنر نه بالکل پاتې نشي ځکه چې مطلب دا چې هنر او تعلیم نه یو شان پکې راغلو نن په خپل جی سبق نه دی ویلي زه چې کار کوم چې هنر باندې کوم.
او سوات کې پرشالونو او جامو ته کشیدکاری له سنت سره د زرګونو خزو او سړو روزګار تړلې دي. د سوات د اسلامپور سیمه چې ځای ولس ورته سلامپور هم وایي پرشالونو د کشیدکاری لپاره مشهور تیا لري. د دغه سیمه یو اوسیدونکي شوکت علي چې په خپل هم د شالونو جوړولو او پردغو د ګل ګندې کاروبار کوي وایي د کورونا وایرس له وجې دکانونه بند دي څوک سودا نه کوي او که دې مسلې دوام وکړ نو په ګونه خلک به بې روزګار شي.
دا چې کوم شاپس دي کوم لګي چې لکه دې سیل کې نو اچوم کې بند دي د دې وایرس ته وځي او نور چې کوم کورونه کې کوم کار کوي نو هغه خلک کنټینیو دي، کوم مومن چې په پورونو کې کار کوي یا نور چې کوم بلینکټس وغیرہ جوړي شال وغیرہ نو هغه هم لږ کنټینیو دي، خو کوم چې هغه ایکسپورټ دی دی نو هغه بند دی. انسان سره تقریبا کم کسان چې دا کوي نو زیات تر لکه هر یو کور کې تقریبا زیات لوی واړه چې دي هغه دې سره تړلي شوي. ټیکټ خو ډېر زیات راغلی دی که نه، چې پچونګي لګېدلی خو جوړیږي خو ان کیس وس دا ایکسپورټ کېږي نو بیا خو وخامه پاتېږي نو
شوکت علی دا هم وایي په سلام پور کې د دې صنعت له وجې هر تن پر روزګار دی، او کدا وبا سر ختم نشو نو د سیمې ولس فعاله اقتصادي ستونزو سره مخ شي. په سوات کې د مسلم لیگ انون ګوند مشراو د سیمې په خوانی کونسلر نسیم اختر وایي سوات پر سیلانیانو وتړل شو، دکانونه او ځایي روزګارونه بند شول، او د هغو ښځو او سړو کاروبارونه هم اغېزمن شول چې پر جامو او شالونو او د کور د استعمال پر نورو شیانو به کشیدې او کل ګندې کولې.
د سوات هنرمندي زنانه چې دې کتا سو ګوره کې هغه هنر ګل کیه یا جوړ کی نو د میټیریل کې مې ده په دې حالات کې به مارکیټینګ څنګه کیږي نو دا غي هغه ژوند چې دا هغه زیات په مشکل باندې دی، ولې چې دې ټیم باندې په سوات کې ما په خپل باندې د ریلیف تقسیم شروع کړی دی نو زه په دې بهترین ریډیو باندې چینل باندې زما ټول خیر حضرات ته دا ریکوست ده چې دی وخت کې د ډېر سختي وخت دی، لږ موږ هر یو کس په خپل مالک غریب او مستحق پیژنو، که موږ د دې خلکو سره په دې کې خو کو.
د سواد په یو شمیر سیمو کې په کولونه د سړو او ښځو کوټونه بنیانونه سکافونه شالونه جامې او یو شمیر نور د ضرورت شیان جوړیږي چې دغه نه یوازې د ملک نورو برخو بلکې یو شمیر هیوادونو ته هم لیږل کیږي. د سوات یو ځایي خبریاله شایسته حکیم وایي د کورونا وایرس له وجې پیدا شوې صورتحال به د هغو کورنیو پر ژوند منفي اثر پرې باسي چې د کشیده کاری له صنعت سره تړلي دي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تیرو ورځو نه شیدې نو هغه جزوي لاکډاون دی، هر څه بند دي، بیا په خاصه توګه کم شاپینګ سینټرز چې دي یا نور دکانونه او دا چې دي دا بند دي، صرف د خوراکي شیانو دکانونه او دا چې دي د کولادو نو هغه خلک چې په کورونا سطح باندې زموږ خویان دي چې واړه واړه کاروبارونه کوي یا بزنس کوي نو هغوی ته زما په خیال ډیره ګرانه ده او ډیره سخت وخت دی، ځکه چې هغوی هغه ورکوټه بزنس ته وخت په وخت سیزونه جوړوي په لاسونو باندې او هغه بیا مخکې لیږي او خرڅیږي. که دوی خپل د کاروبار چې دی نو جاري ونه ساتي، داسې ډیر شی خلک دي پکې دي، ډیر خویان دي زمونږ چې هغوی په دغه کاروبار باندې چې نو خپل کور د خپل کور والو چې نو پالنه کوي.
د سوات په سلامپور کې خوشا سلویخ سره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او صادرو د صنعت سره تړلې دي. په دغو کې زیاتره شمیره د ښځو ده. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان له په نړیواله منډای کې هم ځای پیدا کړی دی. په دغه اړه د سلامپور د کاټیج د صنعت سازمان مشر حاضر ګل مشال ریډیو ته وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کړي چې هغه کار کوي، او د هرې کړي سره کم از کم درې خلک چې هغه زمونږ د کلی په روزګار دي، او د دې نه علاوه دا یو کړي چې د ځان سره د خپل کلی په بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45,000 خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې 5,000 کړي چې روزانه کار کوي، نو دوی 15,000 د زنانو شالونه یا د نارینه لپاره صادري چې دي دا تیاری دغه شان ته ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
حاضر کولی دا هم وایي دوی سره حکومت هغه سیمرسته نه کوي څنګه چې دوی غوښتنه لري. خو د کشیده کاری له صنعت سره تړلو خلکو په خپل سر دغه کاروبار د نړۍ ځینو هیوادونو ته رسولې دي.
دا مونږ چیک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطه دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمنی کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارتنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې.
د سوات د کشیدي او ګل ګندې صنعت سره تړلي خلک وایي دوی له حکومت سو واري غوښتنه کړې ده چې دغه صنعت د ودې لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی فضل الهي مشال ریډیو ته وایي دوی په صوبه کې د کورونا وبا د وجې صنعتونو ته د رسیدلو تاوانونو چارج اخلي، او حکومت یې کوشش کوي چې د صوبې وړو صنعتونو ودې ته زیات پام وکړي.
بالکل دے او چې سمرا مغدے کنا په دې باندې سمرا غشوی دی پاغي باندې یو کمیټي جوړ شوی دا پاغي کې وځره لاسه ممبر دی او پاغي باندې به کوي چې سمرا مکمل هلې سپکې چې چا چا په سره شامل او شوی نو هغه باغي د پاره باندې ریلیف پیج ورکړي
په سواد کې مو د کشیدکاری د سند په اړه د منګوري سره تعلق لرونکي شافهت سره هم خبرې کړې دي. شافهت د تیرو 15 کلونو راهیسې د کشیدکاری له سند سره تړلې دي، خو د کورونا وبا له وجې د سوخت لپاره دغه کار پرېښود. نوموړی وایي په سواد کې پر شالونو، جامو او یا نورو شیانو کشیدې او د ګلګندې له کارونو سره د تړلو ښځو کار روزګار د کورونا وبا له وجې سخت اغېزمن شوی دی.
حالات
سمونو د دې کاروبار طریقې کار څنګه ولکه خوځو بدا کورونو کې جوړول او بیا به بازارونو ته راوړل څنګه
بالکل جی
تاندې هیلې
اوریدونکو دا او د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په سوات او خاصه توګه په سلامپور کې د کشیدکاری له کار سره د تړلو خزو او د کورونا وبا له وشي د دوی کارونو ته په رسیدلي تاوانونو خبرې اورېدې. اوس زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس قانوني لارې اونیس پروګرام درته ورو د خبرونه بوروال کاکل جوړ کړی او نن به تاسو په تکراری توګه باورئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو اونیس خبرونه اوري. زه بوروال کاکړ مو د کوربا پیس هرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې له قانون پوهانو سره په پاکستان کې د اساسي قانون یا آئین لمخې د مذهبي ازادۍ په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د دې پښتنو ځوابونو لټولو هڅه کوو چې د پاکستان آئین په ملک میشتو غیر مسلمو لپاره څه حقونه ټاکلي دي. آیا په پاکستان کې غیر مسلم د خپل مذهب د تبلیغ او ودې لپاره د هلو ځلو حق لري او کنه؟ په تعلیمي ادارو کې د مذهبي لږکیو لپاره څومره ازادي ده؟ د ملک آئین په زور د مذهب بدلولو په اړه څه وایي؟ پر پاکستان د مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کولو تورونه لګیږي، آیا دا پر ځای دي او که څنګه؟ دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځوابونو اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. د مذهبي ازادۍ یو تعریف داسې کیږي چې هر وګړی باید د دې حق ولري چې که پر یو نه یو مذهب یقین لري او یا هم نه لري نو د هغه د فکر به احترام کیږي. له قانون پو برخوردار اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د پاکستان په اساسي قانون کې د مذهبي ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی. نوموړي وویل چې په آئین کې د لیک تر حده په څرګند لیکل شوی چې د ملک هر وګړی به مذهبي ازادي لري.
نو څنګه چې د وینا او د لیک د آرټیکل نو نسوی د پدې پرسې سم د ستې شلم نمبر آرټیکل د مذهب په باره کې او دوی دا وایي چې هر وګړی د پاکستان راین لاندې هر وګړی د خپل د مذهب چې دا وایي چې وو ما مذهب دی دا هغه پریکټیس وکړي دا هغه باندې عمل وکړي کفر چې کدی ګرځې لځي کفر چې کدی سنګاګ لځي کدی مندر لځي کدی ماجد لځي.
ایډوکیټ پیر رحمان مسید وایي که څه هم پاکستان یو اسلامي هیواد دی او آئین یې هم په دې تناظر کې جوړ دی خو بیا یې هم مذهبي لږکیو ته پوره ازادي ورکړې ده.
آئین خو بنیادی خبره دا ده چې دا بنیاد دغه دی چې ریاست به دغه سي ریاست دي او دغه سي فضا به جوړي چې په هغه کښې زموږ ژوند چې کومه د اسلامي سانچې شي دلاو شي. نو دا مسلمانانو دپاره دی د اقلیت د تحفظ خبره هم شوې ده چې د اقلیت به چې کومه ده هغوی ته به هم بھرپور ازادي خپل کلچر حوالے سره او مذهب حوالے سره.
خو ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي دا موضوع د نړۍ د نورو هیوادونو د قوانینو په څیر څرګند نه ده.
دا لږ ډېر مبم ده په پاکستان کې د نن د مذهبي ازادي په حواله سره یو څو قوانین پاس شوي دي. په کوم کې چې د توین یا د توین رسالت قانون ډېر په بین الاقوامي میډیا باندې هم او د لوکل میډیا کې هم په دې حواله سره دا ډېر یو اساس موضوع بلل کیږي او په دې باندې عدالتونه هم تر ډېره حده پورې یو قسم غوندې ریسټرین پالیسي یعنې دوی عدالت هم لاس نیولی اوس په دې باندې ډېر اداران هم نه کوي او په دې باندې ډېر لیک هم نه کوي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي د دې لپاره سمي قانون سازۍ ته اړتیا ده چې په پاکستان کې میشت خلک له مذهبي ازادۍ پوره ګټه واخلي.
خو بیا هم په عین کې لکم آرټیکل ده یا شلمه دفعه د کوم کسې د مذهبي ازادي خبره شوې ده خو بېرته لاندې څه کوم قوانین ورته پاس کړي دي هغه قوانین درنګه ورته پاس شي دلته مذهبي ازادي کې ډېره تنګي ده. دلته نور څه کوم مذاهب دي هغو ته د خپل مذهب د تبلیغ یا د خپل مذهب د عملي کولو لپاره دونه ازادي هغو ته نه ده حاصله او په هغې کې د پاکستان بعضې قوانین رکاوټ دي چې هغه رکاوټ تر هغو پورې لېرول شوی یا په هغه باندې انسازي نه سوی نو ما نه د خیال چې هغه به د مذهبي ازادي لکه څنګه چې پایین کړو کول شوی د دارنګه د خلک استعمال کړي.
آیا په اساسي قانون کې د هر مذهب او د هغه د هرې فرقې پیروکارانو ته په ډاګه د خپلو مذهبي ادارو جوړولو او برقرار ساتلو حق هم ورکړل شوی دی کنه؟ ایډوکیټ پیر رحمان مسید وایي د اسلام په څیر د پاکستان آئین هم د دې اجازه نه ورکوي چې د چا پر مذهب دي قدغن او محدودیتونه ولګول سي.
آزادی خو مقصد قرآن شریف سے اللہ پاک اشکارا وی لی چیارا لکم دین حکم ولی دین استاد دین استاد پارا استاد مذہب استاد پارا زما مذہب زما دین زما د پارا او چوک اور اسلام تعلق تے نو اسلام سے زور زبردستی نشتا ہاں دا کلا کلا چ انتشار جوڑ شی خاص کر لسانی بنیادوں باندھے مسلکی بنیادوں باندھے نو زما پہ نظر بانے دا دوی خپل سیاست تے یا چا معاشی گٹے دا پارا کئی ادروائز اسلام دے دی سیزون اجازت نہ ور کئی خپل چار دیواری کے دننا چکم استا مذہبی دا غیبانے کولے شے بارتا کولے شے خو پا دلیل بانے مقصد یو بل کائلولے شے شخ برا دا نور چه دا غیر انتشار جوڑی گی نو مقصد دارے نا دا مذہب اجازت ور کئی او نا اخلاقیات اجازت ور کئی چاہتا او نا قانون آوائین اجازت ور کئی
ایڈوکیٹ برخوردار اسکزای وای د پاکستان آئین نه یوازې پر مذهبونو کټغنون نه دی لګولی بلکې د اسلام ترڅنګ د هر مذهب پلویانو ته د عبادت ترڅنګ د نورو فعالیتونو اجازه هم ورکړی ده
ښکاره خبره داسې لیکلې ده چې دوی خپل د مذهب پر مختګ لپاره هم کار کوي چې پر دې سره بندیز نشته کدی فرض کړه تبلیغات کوي کدی فرض کړه داسې کتابونه خوري کدی خپل مذهبي خبره وچاته کوي پر داسې باندې هیڅ بندیز نشته او داغه سره بعد دویم برخه ادا د ځایګا کل چې داغه خپل د مذهب د پاره د چې کوم هغه ضروري اداري دي د مذهب د پریکټس د پاره او پرمختګ د پاره نو داغه جوړیدل داغه منیجمنت داغه ساتنګ دا دواړو ته دی ورل دي چې د بداکار په شا ازادي او چې څنګه مسلمان کوي سی هغه رنګ دی کوم کولای شي
ایډوکیټ برخوردار سګزی زیاته کړی چې د پاکستان آئین پر دې هم بندیز لګولې دي چې له مذهبي لژکیو یا اقلیت څخه به په یو نه یو شکل ټیکسونه نه اخیستل کیږي
او په دې معنی به یو شتم نمبر دغه بیا دادی آرټیکل چې د مذهب پر بنیاد پر چا ټیکس مطلب دا چې مسلمان يم ته هندو نو ته اوس ماته ونډه راکې ته به ماته پیسې راکې ته به ماته یو ټیکس راکې ولې چې تا مذهب ما جلا دی نو پر هغه باندې هم دا بندیز لګېدلې دي چې دا ټیکس هم د سمې وصولیت
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای د پاکستان اساسي قانون نه یوازې مذهبي لژکیو ته د فعالیت اجازه ورکړي بلکې ریاست یې پر دې مکلف کړی دی چې کڅوک د دې په وړاندې خندونه جوړوي نو ریاست به د مذهبي لژکیو تر شا درېږي
دوی ته خپل مذہب تبلیغ کول دوی ته خپل مذہب تشریح کول دوی ته خپل مذہبی تیوارو کی سار سل مناول د دوی مکمل دوی ته آزادی ده او ریاست په دوی ته د دې آزادی لپاره باقاعده ریاست په دوی ته ضمانت ترکی دام پاین کې لیکل شوی دي چې ریاست په دوی ته حفاظت کوي کچیر دوی ته چا رکاوټ اچاو نو ریاست په دوی د حفاظت لپاره دوی شرط ولاړي
د پاکستان د شماریاتو ادارې د ریپورت لمغي په پاکستان کې د مذهبي لژکیو یا غیر مسلمو آبادی د ملک د مجموعي آبادی یوازې شاوخوا 3% کېږي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لژکیو په لړ کې تر ټولو زیات هندوان عیسایان سیکان او داسینور شامل دي اوس پښتنه دا ده چې آیا په تعلیمي ادارو کې د مذهبي لژکیو لپاره هم څه خاص حقونه ټاکل شوي دي که څنګه کته هم په مذهبونو کې په ځینو شارونو کې یوازې عیسویان خپل سکولونه لري خو ایډوکیټ پیر رحمان مسجد وای په دې برخه کې آئین څه بندیز نه دی لګولې
نو څوپوري نصاب تعلق ته دلته د کرسچنو هم خپل سکولونه شته او باقاعده ش سکولونه دي په ری کې ډیر مسلمانان هم دا کوشش کوي چې موږ هم د بچیانو په ری کې داخلي او واقعي په ری کې سبق هم وای پاکستان غټ غټ ادارې چې کومې دي تعلیمي نو خاص کر چې کومه مشنری ادارې دي نو دیواله سره دوی تام مذهبي ازادي ده د اهل تشیع کوم مسلکونو تراشو بیا وړ وړ فرقو تراشو د اهل تشیع خپل دي د اهل سنت خپل دي د نور خپل دي نو څه دغه سي پابندي نشته چې راته خپل مذهب باندې عمل درآمد نشي کولی یا نصاب حواله سره چې کومه د هغوی ته څه تکلیف وي
ایډوکیټ برخوردار سګزای وای ک د مذهبي لژکیو خلق په تعلیمي ادارو کې په خپل خوښه اسلامي مضامین لولي هغه بیل خبره ده خو د آئین لمخي پر دوی څه تپل کېدای نسی
ته د یو بل مذهب سړی ته په یو سکول کې سبق وایي نو تا ته بخا مخا اسلامیات زموږ مسلمانانو د سبجیکټ وایي ته هندو پر دادا نسی مجبورولای چې ته به اسلامیات خامخا وایي تا به ته چوایس ورکړی دي چې یاره ته پولیټیکل ساينس وایي که اسلامیات وایي هغه ته د خوښ ته کده اسلامیات په خوښه وایي په دې کې به بیا یو کیسه درته وکړم په دولسم کې زموږ یو ملګری و سیک و اسلامیات به ته ټاپاوی په امتحان درګور ته ډېر نمبرونه پکې اخست او دی و سیک او خو ته دی مجبوره کولای نسی چې دی په یو کالج کې یا په یو سکول کې یا په یو دغه کې ته خالي دی ودې ته مجبور کې چې په اسلامیات خامخا وای نو عین په دې معنی د دې اند دغه ور کړی دی تحفظ ور کړی دی مذهبي چې کومې زموږ اقلیتونه دي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای لکه څنګه چې اسلامي مزامین شودل کیږي د آئین لمخي داسي د نور مذهبونو خلکو ته د خپل مذهب زده کړو زمينه نه ده برابر سوي.
کوم عام په پاکستان کې یو سلیبس نه ده په پاکستان کې د هغوی صوبې خپل یو تعلیمي نظام د تلسلم تر بیا مباد هر صوبه خپل یو تعلیمي نظام چلی یو بیا هر صوبه کې د نن هم یو متفقه سلیبس نشته خو دا یو سوشل دي چې مذهبي اقلیتو ته په هر کلاس یا په هر تعلیمي اداره کې دا ازادي دوی ته ورسوي ده چې په مذاهبو کې دوی ته دا خوښ ورسوي ده چې د خپلې خوښې موضوع او د خپلې خوښې مضمون ته سلیکټ کولی شي او هغه به ستا ته ویل کیږي او په هغې کې به له تاسو امتحان اخیستل کیږي. له دې را په دې خوا نور هېڅ انتظام د دوی د اقلیتو دپاره نشته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو قرارداد په 14مه ماده کې راغلي چې نسل، شهريت او مذهب د نر او ښځې د واده په وړاندې خند نه جوړیږي. قرارداد زیاتوي چې دواړه د واده کولو او یا هم ماتولو په برخه کې برابر حقوق لري. د ملګرو ملتونو د قرارداد 13مه ماده لیکي چې د نړۍ هر وګړی په خپل خوښه د مذهب بدلولو اجازه لري. خو په پاکستان کې وخت نا وخت دا سی پیښې رامنځته کیږي چې د مذهبي لږکیو په وینا د دوی نجونو په زور مذهب بدلولو ته مجبور کیږي او بیا ورسره مسلمانان واده کوي. اوس پښتنه دا ده چې د ملک آئین په زور د مذهب بدلولو په اړه څه وایي؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي دا سی چې هر څه کیږي دا د پاکستان له آئینه سرغړونه ده.
پاین کې خپل کې د دې شکایت غند چې تو څوک په دا باندې په زور باندې مجبور کولی نشي چې د خپل مذهب بدل کړي یا ته د خپل مذهب ته راوړی یا ته د خپل مذهب د سونو کات بده باندې ویني زور بلکې باقاعده د زموږ تاذیرات پاکستان کې څوک زور زبردستی کې هغه باقاعده یو جرم ګڼل کیږي. خو هغه ماته ټول پاکستان داسې یو ریاست دی چې په هغه کې قوانین خو په کتابو کې موجود دي لیکن په عملي میدان چې ته وګوري هغه عملي میدان کې هغه قوانین هیڅ اثر رسوخ نه لري. دلته معاشرتي طاقتونه بیا ډېر زور ورسي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وویل چې که څه هم په آئین کې د داسې کړنو اجازه بالکل نشته خو د ده په وینا په پاکستان کې پر آئین په پوره توګه عمل نه کیږي چې له کبله یې داسې مسایل رامنځته کیږي.
دلته د نورو مذهبي کوم خلک سدي دي هغو عبادتګانو ته تاوان رسېدلی دی په هغو باندې حملې شوي دي په هغو باندې د دوی نه رسالت الزامونه باندې لګېدلي بلکې تر داسې پورې لم رپورټ شوي دي چې د یو چا بل یو چا سره ذاتي معامله وه او الزام یې باندې ولګوو چې تفتې دې نه کوي توین کړی ده نو هغه باندې به بیا به مړ وسو په قاعده په دې بنیاد باندې خلک بډ شوي دي. نو دا یو شی موجود ده او په دې باندې پاکستان باندې د بین الاقوامي ادارو له طرفه یا د بین الاقوامي کمیلنډي مدتونه سي دي هغو له طرفه فشار ډېر ده باندې پاکستان باندې دا قوانین کې ترمیم وکړي او دا قوانین دې را بدل کړي. خو دلته پاکستان کې روزنه د مذهبي خلکو یا د مذهبي ګوندو یا د مذهبي تنظیمو دا رنګه وسوله چې هغه اوس په دا باندې بالکل دا نقطې ته ولاړ دي چې په دې باندې هیڅ قسم هم مفاهمت ته تیار نه دي.
ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وای آئین مذهبي لژکیو ته په دې برخه کې پوره تحفظ ورکړی دی خو دا د وخت د حکومتونو ذمہواری ده چې د آئین پر وړاندې کې د دوی ساتنه وکړي.
نو دا زما په خیال چې زیات تر چې آئین خو خپل تحفظ ورکړی دی زیات دا زما خیال دغه وخت سرکار د خپل زور یا د سټیټ یا کمیونټي بولی کم کنټرول بولی دا د هغه په چوکاټ کې راځي هغه باید چې پر دا باره کې لږ سختی وکړي یا لږ په دې معنا و خپل چې کوم مذهبي اقلیتونه دي هغو ته دغه باور ورکړي چې یاره تاسو سره به هیڅ څوک داسې زور نه کوي که څوک کوي نو به سرکار مشینري په دا طریقه باندې د هغې مخنیوی کوي یا به د هغې دوی ته به په هغه معنا د دې چې تحفظ ورکوي.
پر پاکستان نه یوازې له دننه د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو لخوا د مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کولو تورونه لګیږي بلکې په نړیواله توګه هم پرې په دې برخه کې په بیا بیا نیوکه کیږي. امریکا د 2000 کال په پای کې پاکستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. ایډوکیټ برخوردار اڅکزی وایي د پاکستانی آئین پر وړاندې کې پر پاکستان د نړیوالو نیوکې پر ځای دي او د ده په وینا په کار ده چې د مذهبي حقونو ورکړه باوري کړل سي.
مذهبي ازادي خو ډېره لوی شی ده د وینا او د لیک ازادي خو ډېره لوی شی ده د هیڅ دغسې بشري حقوق چې د آرټیکل 18 پورې ذکر دي د مورنۍ ژبو کیسه پکښې د ماشومانو د زنانو حق پکښې د قانون د مخه برابري پکښې د داسې هیڅ آزادي په دې ملک کې فلاله نشته. او په ډېره بربنډه طریقه په ډېره زړورتیا باندې چې کوم ملکي ادارې دي کوم په دې معنا سرکاري ادارې دي چې څونه زور رسېږي څونه بس رسېږي د دې اتم صدر اتویشتم آرټیکل پورې چې څو یې دوی تر پښو لاندې کولی شي څو یې دوی داسې کولی شي چې دا بېکاره شي یا څوک